السلام علیکم لس بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځنګړې پروګرام ته جلا شوی خلمړې څولند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړې راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا د افغان خوځونجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خغلی بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې لدی وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. د خبر پاڼه کې زیاتره شوی ډیر ژر باندې د ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي د ډاکټرانو له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله لري کې د وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر پاڼه کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د شپږ سوه پنځوس زره امریکایي ډالر په لګښت د دوه سوه درې شپېتو زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه لس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدې خبر خپور کړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هاراونی څو میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. سو سات اور سلدی چکیف د اوکراین د ختیس په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خار څخه خپل ځواکونه ایستلی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته نه وتی. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوند دی. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوې نلیکې پرون فعالیت پیل کړ. تمر چې دا به د روسیې د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلیکې د پرانیستو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. لګاړي اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټي ټوټي کېدو خطر شته.
بلغاری تبا د دین لیک لاري له آذربایجان غاز ور ورسیږي. هم سلی مشی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته جلا شوی خو څو راپورونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. ریچارډ بنټ پرون په ډنمارک کې له شمیر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جو زیاتې په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي و چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان مرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه واسه د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښ لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د جنو د منځنۍ خوانځیو او لیسو د پرانیستو او د غو د بیرته بندیدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریز نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات ډیر ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حمله د قربانیانو یاد ته د درناوي پوړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور لمخې په دې بریټ کې ټول پنځه دیرش کسان چې ډېرې انجونې وی وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
هغه را په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سولې زولاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي برچې سیمه کې د تېرې ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترضو خو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سولېزو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. د یوناما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولېزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدراز ویل تر څو چې ځانمرګ حمله وي خپل مبارزه ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریره کړی کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا د سیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوانیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیزې شمیرې ورکړل شوی. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 دیرش کسان وژل شوی او 2 اتیا تنه نور ټپیان دي. یوناما هم درز ویلي چې په 15 دیرش وژل شویو کسانو کې له شلو زیات انجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبري اژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزل ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو ته چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. هغه افغان لوبډله چې د جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او الخورا قوی لوبډله سره ګروپ کې د هیله خېچي خې لوبي به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبار د خپل راپور په پیل کې هم دې پوښتنه ته ځواب وایي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه یې د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو ځلی شي.
تیاریانی الحمدلله خیدی آمادگیانی د لوبغاړو فټنسم خده پنځلس ورځې شپږ ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی ته تر سره کې دا کیمپ قرنټین تمرینات نو ان شاء الله آمادگی هغه فیصدی به نورم لوړ شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې لبلي پیاوړي ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نوري هغه لوبډلې بل دې ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالوېش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبي وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او ایرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربانه شي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوکرانی چارواکي وایي روسي ځواکونه د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولې او نامعلوم ځای ته وړلې. د اوکرانی د انرژي د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د جاپوریجا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکرانی او د دې اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کول شي.
د اوکرين د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وای روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وټړلې او ویني د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوګدمحالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د ختیځ سلور سیمه د خپل هواد د قلمرو برخه وګرځولې. د هغه سیمه دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلای دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپل ولکې د لا ټینګولو د هڅو پترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولای سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولای دی. د انرګو اټوم مشر پېټرو کوتين د موراشوف د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلې دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژي نړیواله ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سم.
درنو اوریدونکو له تاسو ډیره مننه چې را سره وای او سم د موسیقي ځانګړی پروګرام اوري.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه